سموخه کله آزادۍ رادیو ناوري دوستانو په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اجملند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورې چې نن د 1415 هجري لمریز کال د کب د میاشتې 9 نیټه په افغانستان کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د ملي ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دې ورځ په مراسمو کې همدا اوس افغان ولسمشر وینا کوي چې هڅه به وکړو تاسو یې په جزئیاتو خبر کړو. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. ناجیه صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د مهمه خبرونو سرټکی اوري. نن په افغانستان کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ملي ورځ لمانځل کیږي او په دې مناسبت ځانګړي مراسم په کابل کې پیل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او د ایران سمندري ځواکونو خپل کلنی پوځي تمرینات په هرمز تنګي کې چې ستراتیژیک اهمیت لري پیل کړی. بشپړ خبرونه نن د کاپ یاهوت د میاشتې 9 نیټه په افغانستان کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ملي ورځ لمانځل کیږي. په دې مناسبت په کابل کې ځانګړي مراسم پیل شوي. دغه ورځ په مناسبت د محل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وینا کوي. دا لومړی ځل ده چې د کاپ 9 د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نوم لمانځل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی. دغه وزارت د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یوې اعلامیه کې ویل شوی چې دغه وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه پرون په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین وربللی او د پاکستان له خاورې څخه د افغانستان پر کونړ او ننګرهار ولایتونو د 1300 ورځو راکټي بریدونو په اړه وضاحت ترې غوښتی. د راپورونو له مخې د دغو بریدونو له کبله د کونړ او نورو بیلابیلو سیموسخه د ژمی په سړو کې ملکی وګړي بے ځای شوی دي. په ننګرهار ولایت کې له سباندی 168 هغو کورنیو سره مرستي وشوې چې په دې ولایت کې له پاکستان افغانستان ته راستنی شوي او یا هم په افغانستان کې دننه بې ځایه شوي دي. د ننګرهار د والي د رسنیو دفتر څخه په یوه خبره پاڼه کې راغلي چې د مرستي په ختیځو ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ لخوا شوې ده. خبر پاڼې د دغه ادارې د اړیکو د څنګه مسؤل محمد ایمل له قوله ویلی چې هر کورنۍ ته سل امریکایي ډالر ورکړ شوی دی. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي له څلورو ورځو راهیسې په درزاب ولسوالۍ کې جګړې روانې دي. د جوزجان امنیت قمندان رحمت الله ترکستاني ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال مخالفان په ځینو سیمو کې هغه کسان چې په دولت پورې تړلې دي نیولې او یې زورولې دي. خو وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په دغه سیمه کې یو شمېر سرتیرو له جګړو لاس اخیستی او له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د درزاب ولسوالۍ چارواکو دغه خبر رد کړی. د ایران سمندري ځواکونو خپل کلنی پوځي تمرینات په هرمز تنګي کې چې ستراتیژیک اهمیت لري پیل کړي. دا د سیمې په سطح لومړني لوی تمرینات دي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کار تر پیل وروسته په ایران کې کیږي. د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړ چې دغه دوه ورځني پوځي تمرینات د یکشنبه په ورځ پیل شوي. د ایران دولتي ټلویزیون د ایران د سمندري ځواکونو قومندان حبیب الله سیاری له قوله ویلي چې دغه سمندري تمرینات د هرمز تنګي ته نږدې د عمان او هند سمندر په 2 میلیونه کیلومتر مربع مساحت کې شوي دي. د ایران دولتي ټلویزیون دغه راز د ایراني کښتیو او هلیکوپټرو انځورونه خپاره کړي چې په دغو تمریناتو کې لیدل کیږي. ویل شوي د ایران سپاهي پاسداران انقلاب په دې تمریناتو کې ګډون نه لري. دا هغه ځواکونه دي چې د امریکا سمندري ځواکونه تر ډیره په نړیوالو اوبو کې د امریکایي کښتیو په زورونه تورنوي. د امریکا 15 شمېرې فرقې چې په بحرین کې ډیره ده د دغو تمریناتو په اړه له تفسیرې ډډه کړې ده او دای هم نه دی ویلي چې دوی د دې مانورونو سره نه کوي کنه. د امریکا متحده ایالاتونو له روسیې غوښتي چې سمدستي د اوکراین په ختیځ کې اوربند مراعت کړي او زیاتوي چې د روسیې پوځیان او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو یوې ګډې قوه په سیمه کې نړیوال څارونکي پنخه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې اعلامیه کې له روسیې او په اوکراین کې له بلتون پالو غوښتي چې ژر تر ژره خپل درنې وسلې د جګړې له سیمې وباسي او نړیوالو څارونکو ته اجازه ورکړي چې په سیمه کې څارنې ته بشپړ لاسرسی ولري. د واشنګټن دا غوښتنه یوه ورځ وروسته له هغه شوې چې د اوکراین په ختیځ کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان څارونکو ویلي د بلتون پالو تر واک لاندې ښار دونیسک په شمال کې وسلوالو یوه بې پیلوټ الوتکه چې د اوربن سارنې کوله نیولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر ویلي د امریکا متحده ایالات د اوکراین په ختیځ کې له نږدې اوربن ساري. تر دې سرګندونو یوه ورځ وړاندې د اوکراین حکومت ویل چې په تیرو شپږ دېرش ساعتونو کې د دوی شپاړس سرتیري د اوکراین په ختیځ کې ټپیان شوي دي. د بهرین د کورنیو چارو وزارت وایي پر یو بس بمی چاودنې کې د دې هیواد څلور تنه پولیس ټپیان شوي دي. دا پیخه پرون د بحرین د پلازمین منما په جنوب کې یو کلی کې شوی ده. د بحرین د کورنیو چارو وزارت پر ټویټر خبره کړي بیان کې ویلي دا تورستي چاودنه د جو په نوم کلی کې د پولیسو پر بس شوي څلور تنه پولیس ټپیان شوي چې روغتي وضعیت یې ښه دی. د پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. تر دې مخکې د میلادي کال په لومړۍ ورځ د کلي کې وسله والو کسانو پر یو زندان برید کړی و. یو تن پولیس یې وژلی او لس تنه بندیان یې خوشي کړي وو. او په قرغیزستان کې د اپوزیسیون شاوخوا 1500 پلمیان پرون د هغه هیواد د ملي امنیت د دولتي کمیټې مخ ته چیرې چې د دوی مشر عمر بیک تکیبایف په توقیف کې دی راټول شوي وو. چارواکي وایي تکیبایف د هغه څه لپاره توقیف دی چې دوی د جنایي فساد د تحقیقاتو یوه برخه بولي. اعتراض کوونکي د نوموړي ژر تر ژره خوشي کېدل غواړي او وایي حکومتي چارواکي د سیاسي دلایلو پر اساس د اپوزیسیون مشران ځوروي. دوی تېره شپه ناوخته وروسته له هغه سره تیت شول چې د شپې ګرځېدنې بندیز وضع شو، خو ژمنه یې وکړه چې نن به بیا هم خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرنا.
دوستانو خبرونو ملازاده راډیو نو اوریدل نجی صافی درته وړاندې کړل. مننه ترې کوو. په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالبه اوریدل شي. نن د 1495 کال د هود د میاشتې نهمه نیټه په افغانستان کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د ملي ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دې اړه په ریپورت سربیره به واوري چې افغان حکومت د غزنی کندهار د برېښنا د انتقال قرارداد له یو هندي شرکت سره لاسلیک کړ. په افغانستان کې د سوداګرۍ نړیواله خونه د نړیوالې سوداګرۍ د اسانتیا هوکړه لیک د افغانستان د سوداګرۍ د پرمختګ لپاره یو مهم فرصت بولي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. په هلمند کې ولې ژمنی عملیات ترسره نشول؟ د افغان ځواکونو په لیکو کې خیالي تشکیل، د افغان ځواکونو ټیټ ظرفیت او د وسلوالو پرله پسې بریدونه یې د سببونو په توګه یادېږي. په دې به ریپورټ ولرو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه او ځینې نور ریپورټونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. دا ساده رادیو ده. نن د 1495 کال د کب یاهود د میاشتې نهمه نیټه په افغانستان کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د ملي ورځ په توګه لمانځل کیږي. ټاکل شوی په همدې مناسبت افغان ولسمشر اشرف غنی د وسلوالو ځواکونو په اړه وینا وکړي او دغه وینا همدا مهال روانه ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي ژمنه یې دا ده چې په نږدې راتلونکو کې په ځان بسیا پوز ولري. دوی همدارنګه د هوایي ځواک په برخه کې د ځینو ستونزو یادونه کوي او غواړي چې نړیواله ټولنه ورسره پکې همکاري وکړي. فریبا ساحر په دې اړه جزئیات لري.
دا لومړی ځل دی چې د کاپ نه هم د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نوم لمنځل کیږي. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی د دغې ورځې په مناسبت جوړ شوی مراسمو کې ګډون او امنیتي ځواکونو ته وینا وکړه. دا ورځ داسې مهال لمنځل کیږي چې د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې چې د کمانډو ځواکونو تخنیکی وسایلو او تاسیساتو په برخه کې د لاسراوړو خبره کوي، خو تر څنګ د هوایي ځواک ستونزې د پام وړ بولي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې تشې د ډکولو لپاره له افغانستان سره همکاري وکړي.
زمونږ مشکلات په هوایي قواو کې ټول حل شوي نه دي. موږ هوایي قواو مې باید ډیر کار وشي تر څو چې نورم په خپل خو ودرېږي. مثلا ځینې سنفونه چې ډیر اړین دي موږ په هوایي پوز کې نه لرو تر اوسه پورې. په توپچی برخه کې، د زرهدارو په برخه کې موږ مشکلات لرو چې دا مشکلات باید په ډیر نږدې وختو کې حل شي. نړیواله ټولنه، د ناتو غړي هیوادونه، امریکا متحده ایالات باید په دې برخه کې زموږ سره مرسته وکړي.
تر دې درې ورځې وړاندې افغان ولسمشر اشرف غنی پوځي افسرانو ته په وینا کې وویل چې یو څلور کلن پلان جوړ شوی چې له مخې به یې افغان هوایي ځواکونه تر 2000 میلادي کال پورې په ځان بسیا سي.
آنچه برای ما اهمیت خاص دارد تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی ماست.
هغه څه چې موږ ته اهمیت لري د افغانستان د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ده. څلور کلن پلان ترتیب ورسته شوې، زموږ هوایي ځواکونه فعال شوي او تر 2000 کال به له هر پلوه بشپړ شي.
تر سال 2020 از هر جهت تکمیل شي.
د دفاع وزارت شمیرو له مخې اوس مهال افغان هوایي ځواکونه 9 فعاله الوتکې لري. یو شمیر پوځي کارپوهان د افغانستان پر روانو جګړو کې په ځانګړي ډول هوایي ملاتړ اړین بولي او وایي د دې ترڅنګ باید افغان پیلوټان هم په ښه ډول مسلکي وروزل سي. اداري فساد، کمزوري رهبری، د تجهیزاتو کموالی او داسې نور هغه څه دي چې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جدي ګواښونه بلل کېږي. ویل کېږي د افغانستان د پوځ بنسټ د امیر شېر علي خان په وخت کې کښېښودل سو او قرار قرار یې پرمختګ وکړ، تر څو چې تر 1900 کلونو پورې په سیمه کې په یوه منظم اردو واوښته. خو د پوځي تحلیلګرانو په خبره د سیمې د استخباراتو په لمسون په تدریج سره د افغانستان د اردو ضعف پیل سو. له 2001 کال را په دې خوا د نړیوالې ټولنې په مرسته بیرته د افغان ځواک د جوړېدو او تنظیمېدو هڅې روانې دي. د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په هدف د ولسمشر په تایید د ملي امنیت شورا روان لمریز کال د کاپ یاهود نهمه نیټه د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملي ورځ ونوموله چې د وزیرانو شورا تر هوکړې وروسته د افغانستان په کلنۍ یا جنتري کې ثبت شو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړله، همدا اوس ولسمشر اشرف غنی د هوت یا کب د میاشتې د نهمې نیټې چې په افغانستان کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د ملي ورځې په توګه لمانځل کیږي، په دې مناسبت په کابل کې وینا کوي. د دې وینا په جزئیاتو به موږ په روانو خپرونو کې له تاسو سره معلومات او نور جزئیات شریکوو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په افغانستان کې د سوداګرۍ نړیواله خونه نړیواله سوداګرۍ د اسانتیا هوکړلیک د افغانستان د سوداګرۍ د پرمختګ لپاره یو مهم فرصت بولی. د دې خونې او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکو پرون د دغه توافق لیک څخه خارکلی ترڅنګ ویل هله لري چې دا ګام به د زینو هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د خندلو په مخنیوي کې مهم رول ادا کړي. یوسف خان زدران په اړه له کابل رپورټ راکړي.
د سوداګرۍ نړیواله خونه د سوداګرۍ د نړیوال سازمان هغه ورستۍ هوکړه لیک مهم پرمختګ بولي چې دغه سازمان غړو د رایو په اکثریت تایید کړ او نافذ شو. په افغانستان کې د یادې خونې د پلاوی عامل مشر عبدالقدیر بهمن د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې د نړیوال اقتصاد په تاریخ کې د نړیوال سوداګرۍ ورستۍ هوکړه لیک یا ټی اف ای د سانتیاو رامنځته کېدو په برخه کې مهم پرمختګ دی. د هغه په باور د دې هوکړه لیک په عمل کېدو سره به کوچنۍ سوداګرۍ پراخ او د سوداګرۍ په وړاندې شته خندونه او ګمرکی ستونزې هواری شي. د وی دا هوکړلیک په خپل ذات کې لومړنۍ څو اړخیزه هوکړه ده چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان له جوړېدو رئیس په لومړي ځل نافذیږي. دا اوس عملا د تطبیق وړ ده او یو نړیواله موافقه ده. د تیرو دوه کلونو رئیس د پرله پسې هڅو وروسته دا هوکړلیک د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د 2/3 غړو هیوادونو له تصویب وروسته په دې وروستیو کې د نافذېدو وړ وګرځید. چاد، اردن، عمان او روسیه هغه هیوادونه دي چې د دغې دغه هوکړه لیک نافذیدل یقیني کړل، خو افغانستان تیر کال د جولای په میاشت کې دا هوکړه منلې ده. له دې وړاندې د 2015 میلادي کال په وروستیو کې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب منل شوی و. د سوداګرۍ نړیواله خونوي د ټي اف ای موافقه به د سوداګرۍ په برخه کې غیر ضروري مقررات له منځه یوسي. د افغانستان په شان د پرمختګ په حال کې هیوادونه به واړه سوداګریز فعالیتونه پراخ او ګمرکي اسانتیاوې ډېرې کړي. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت مرستیال قربان حق جوی چې افغانستان به تر یو کال پورې د دې هوکړه لیک عملي کېدو لپاره لازم اقدامات وکړي.
موافقتنامه یې امضا کړل تا سال 2020.
دا هوکړه لیک مو چې لاسلیک کړی موږ د 2020 کال پورې وخت غوښتی چې اضافي مقررات له منځه وړو او هغه مالیات چې په ګمرکونو کې اخیستل کېږي هغه د پیرېدلو په وخت کې واخیستل شي. دا هر څه په هوکړه لیک کې یاد شوي دي او باید یو کال وروسته په افغانستان کې د قانون په حیث تطبیق شي. چې دا محل د افغانستان په ګمرکونو کې پر سوداګریزو توکو له محصول ورا خو اضافي مالیات وضع کیږي او دې مالیاتو ستونزې جوړې کړې دي. له دې سره د متشبسینو د بورډ مرستیال عبدالصمد هوتک وایي په دې وروستیو کې په بیلابیلو اقتصادي سازمانونو کې د افغانستان غړیتوب او د هغې اړوند ځینو هوکړه لیکونو افغانستان ته خاص فرصت ورکړی او باید د هیواد دننه د نړیوالو دغو اصولو مراد ته هم له پخوا ډېره پاملرنه وشي.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اورید. آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ چپه 2:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 خبريږي. همدارنګه که انټرنیټ لري نو بیا چې هر چیرې نه وایي دا چې زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې لري په مستقیمه توګه اوریدلی شي، بلکې زموږ ریپورټونه او خبرونه له نور تفصیل او همدارنګه په ځینو مواردو کې له عکسونو او ویډیوګانو سره کتلی شي. زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. لکه مخکې مو چې وویل نن د کب 9 نیټه ده چې په افغانستان کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو د ملي ورځې په توګه لمانځل کیږي. د افغانستان د ملي اردو د یو معلول سرتیری د میړانې او همت یو عجیبه کیسه لرو. شریف هغه افغان سرتیری دی چې د خپل هیواد او خاورې د ساتنې په لاره کې خپل دواړه پښې له لاسه ورکړې، اوس له بدې ورځې په کابل ښار کې ټیکسي چلی. د شریف د ژوند کیسه زما همکار محمد واصل وصال په دغه رپورټ کې رانغاړلې.
دوړه پخې نشته خو له ځان سره د نورو د لیکدولو هنر په ښه توګه زده کړی. د هیواد سره د مینې او د خپلې خاورې د دفاع په هدف د امنیتي ځواکونو لباس پتن کړی و، خو اوس له بدې ورځې په کابل ښار کې ټیکسي چلوي. شریف وایي په هلمند ولایت کې سرتیری و چې د ماین یوې چاودنې دواړه پخې ورڅخه واخیستې. هغه وایي په دې خفه نه ده چې ولې دواړه پخې له لاسه ورکړي، خو زړه یې په دې درد کوي چې حکومت ورته سمه پاملرنه نه کوي.
زړه مې په دې درد نه کوي چې د وطن لپاره مې خپله وینه بایولې او یا د وطن لپاره دواړه پښې مې له لاسه ورکړي. دا زما لپاره ویاړ او د سر لوړۍ ځای دی، او دا ویاړ یوازې زما لپاره نه بلکې د ټول هیواد لپاره دی. خو په یو شي مې چې زړه درد کوي او زه پرې افسوس کوم، هغه دا دی چې موږ ته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
شریف وایي د ژوند کولو یوازینی هدف نورو ته خدمت کول او د کورنۍ غړو ته د نفقې پیدا کول دي. هغه وایي خلک د یو میړنی ځوان په توګه پیژني او په خپل کړي خدمت ویاړي. د شریف ژوند له ډیرو ناخوالو او ستونزو څخه ډک دی، خو دی ورسره د یو باشهامته او باهمته سرتیري په توګه مقابله کوي او ماته نه مني. شریف د خپل ژوند سلیروش پسرلی تر شا پرېښي، خو د یو شمېر اقتصادي او نورو ستونزو له کبله یې لا واده نه دی کړی. د ملي اردو دغه پخوانی سرتیری وایي چې سلور کاله په هلمند ولایت کې د ملي اردو په لیکو کې دنده ترسره کړې او یو نیم کال کېږي چې په کابل ښار کې پرته له دواړو پخو ټیکسي چلوي. د شریف پلار چې د کابل خار د تایمنی په وسنډه کې د تازه میوه هټۍ لري د خپل ځوان زوی دغه حالت ورته دردون کده
خو مونږ ته جګرخونی داره
جګرخونی لري خو زه بیا هم ویاړم نو کومنګ له خپل هیواد ساتنه او دفاع ونه کړو نو تاسو وینئ چې څه حال ده
بيبي کې چی حالت ده
د یو شمیر راپورونو له مخې د افغانستان د امنیتي ځواکونو معلول او د وژل شوو سرتیرو کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ دي او دوی وایي حکومت یې پوښتنه نه کوي خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې دوی هغو سرتیرو ته چې د ملي اردو په لیکو کې معلول کیږي په هر لحاظ مرستې رسوي او سمه پاملرنه ورته کوي د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رتمنش وایي دوی د افغان سرتیرو قربانیو ته درناوی لري او د دوی حقونه په منظم ډول ورته رسوي
اما هغه سربازان یا افسران یا جنرالان چې معلول کیږي د هغه اسنادو په اساس دغه معلولینو ته خارج ته امکانات د تداوی او هم په داخل کې شته د پالیسی لروی سره سم موږ خپل هغه معلولینو ته په جنگو کې معلول کیږي دوی ته امتیاز ورکو یو امتیاز یې دا دی چې دوی ته یو نمبر ازمکه ورکو دوی ته خپل کومکونه سي دوله کده ورسي کله تل کیږي
شریف چې سلور کالې په هلمند کې د ملي اردو پلیکو کې خدمت کړي په افغان حکومت غک کوي چې په پاوس کې د مالولو وژل شو سرتیرو له کورنیو سره مرستې زیات کړي ځکه دوی د خپل خاورې د ساتنې لپاره قرباني ورکړي دا په داسې حال کې ده چې د کپ یهود نه هم په هیواد کې د سرتیري د ورځې په توګه منزل کیږي
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې
وسمم هلمند تزو په هلمند کې د پولیسو پولیکو کې خیالي تشکیل د افغان ځواکونو کم تجهیز او د وسلوالو پرلپسې بریدونه په دې ولایت کې د شمنیو عملیاتو د نتر سر کېدو اصلي عوامل بل کېږي دا چې د هوا په ګرمېدو به افغان ځواکونه څنګه وکړای شي په دې ولایت کې له طالبانو هغه سیمې بیرته ونیسي چې دوی په ولکه کې دي دا او دې ته ورته ځینې نورې پوښتنې د ځوابولو لپاره په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیا استایی او رپورټ چمتو کړی چې اوري
د ګڼو نورو عواملو ترڅنګ یوې د ژمي په موسم کې د وسلوالو لخوا پر هغه افغان ځواکونو دوامداره بریدونه او سختې جګړې دي چې باید د ژمنیو عملیاتو لپاره د سره تجهیز او روزل شوي وي که څه هم په هلمند کې د 215 میوان کول اردو مسولین د روان مریض کال په موده کې د سرتیرو د بیا روزنې او تجهیز د بهیر څخه د زرګونو سرتیرو د فراغت خبر ورکوي خو پر کول اردو باندې د خیالي تشکیل د دوام او کمزوري رهبرۍ له امله نیوکې ډېرې سوي دي د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده د ژمي د موسم پر مهال د عملیاتو لپاره د لاسه د وتلو فرصتونو په خاطر مرکزي حکومت پړبولې هغه ازادي راډیو ټول د سرتیرو په تجهیز او روزنه کې مرکزی حکومت سستی وکړه
مرکزی حکومت پړ دی چې د هلمند پرسونل او د هلمند د سرتیرو مجهز کړی نه دی او په هغه وخت زمان چارتیا او په هغه وخت باندې وخت صلاح او مهمات رسول نه دی
د 2013 میلادي کال وروسته کله چې د هلمند له 180 لویو او وړو قرارګاو څخه زرګونه بهرنی سرتیرو وتل او امنیتي مسولیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو ورو ورو جګړو زور واخیست او په تیر مریز کال کې شاوخوا وولو سوالی سکوت وکړ او جګړې د لشکرګاه شار تر دوهمی او درېمی امنیتي اوزو پرې راورسېدلې د هلمند یو قومي مشر حاجی فضلباری فیاض وایي که بهرني ځواکونه د سلام مشورې ترڅنګ په عملی ډول عملیاتو کې مرسته ونه کړي افغان ځواکونه د رواني جګړې تر وده نسی وتلی
موږ استاس امنیتي ځواکونه چې دی هغه خپل خود کفا هم نه دي خارجي ممالک چې دی هغه چې کمی مرستې کوي زموږ سره د وسلو مرستې کوي د تجهیزات مرستې کوي د مهمات مرستې کوي او د شی وی باتي مرستې کوي هغه که پر وخت او زمان باندې ونه رسیږي ټول شان کله زموږ امنیتي ځواکونه کولای شي چې هغه خپل سر باندې عملیاتو کې چې نه مهمات ولري نه تجهیزات ولري نه وسایت ولري نه شوی باتا ولري
سره لدی چې یو شمیر بهرني ځواکونه لوړان دی هلمند ته راغلي دي، خو د لشکرګاه د څو حوزو او یو شمیر مرکزي ولسوالیو د بیرته نیولو عملیات چې حکومتي مسؤلین یې د څو میاشتو راهیسې د پیلېدو خبر ورکوي نه دي پیل شوي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي د عملیاتو د ځنډېدلو د لویو عواملو څخه د پولیسو خیالي تشکیل و. هغه وایي دغه مسله اویا سلنه حل شوې ده.
تجهیزات، وسایط او مهمات او اسلحې په هر برخه کې کار شوی دی. د موږ د افغان امنیتي ځواکونو مخکې ستونزه د پرسونل د نقطې نظره وه، هغه هم اویا فیصده. د پولیسو په برخه کې د تشکیلاتو ستونزه رفع شوې ده.
د هلمند ولایتي شورا وایي د دې ولایت 95% ځمکه د وسلوالو په ولکه کې ده، او د 14 ولسوالیو څخه د شپږو مرکزونو اوس هم د حکومت په ولکه کې دي. اما د لشکرګاه پر شاوخوا د جګړې اوږدېدلو خلک اندېښمن کړي دي، او د سیمو د بیرته نیولو لپاره د حکومت په خبرو بې باوره سوي دي. محمد الیاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د جنگ جګړو له کیسې بیا د بیا رغونې لور ته ځو. افغان حکومت د غزنی کندهار د برېښنا د لیک قرارداد له یو هندي شرکت سره لاسلیک کړ. د برېښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاوري دغه قرارداد د لاسلیک پر مهال وویل چې دغه مزي د 220 کیلو ولټه برېښنا د لیک ظرفیت لري. واصل وسالې په اړه تفصیل راکړي.
افغانستان ته د ترکمنستان له 1500 ولټه وارداتي برېښنا څخه 220 ولټه جنوبي ولایت کندهار ته لیږدول کیږي. له غزنی څخه تر کندهار پورې د دغه برېښنا د لیږد د چارو قرارداد د یک شنبه پر ورځ افغان ولسمشر او په کابل کې د هند سفیر په حضور کې د برېښنا شرکت د رئیس قدرت الله دلاوري او د کی ای سی هند شرکت د مشر پنکج کومار تندن ترمنځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې لاسلیک شو. د برېښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاوري ویل چې د خلکو ته د برېښنا رسونې تر ټولو لوی پروژه ده چې کار به ډیر ژر پیل شي.
لاین انتقال 220 کیلو ولټ غزنی لا شرق قندار
و 40 کیلو ولټ برېښنا لیک له غزنی څخه د کندهار تر ختیځه پورې چې تقریبا 350 کیلومتر واټن لري د امریکای متحده ایالاتو د پراختیایي نړیوالو مرستو لارې تمویلېږي، چې دغه پروژې په بشپړېدو سره به 15 سبسټیشنونه په قرباغ، شاجوی، مقور، قلات او د کندهار په ختیځ کې جوړیږي چې په یو جلا قرارداد کې به لاسلیک شي. د ترکمنستان 1500 کیلو ولټ وارداتي برېښنا د سالنګ لاره د کابل ارغندي او له همدې طریقه مرکزی او د هیواد جنوبی ولایتونو ته وصلېږي. تمه ده چې افغانستان ته د دغه برېښنا په رسیدو سره به د یو شمېر ولایتونو د خلکو مهمې اړتیاوې پوره شي. هغه لار چې له غزنی څخه کندهار ته برېښنا پرې لیږدول کیږي کله ناکله د نامنیو شاهده وي، خو د کی ای سی هندي شرکت مسؤلین چې د دغه برېښنا د لیک چارې په غاړه دی وایي چې د دغه پروژې چارې به په نړیوالو معیارونو سره برابر ترسره کړي. د دغه شرکت رئیس پنکج کومار تندن د قرارداد د لاسلیک پر مهال وویل
That's a big responsibility on us. The confidence which has been bestowed.
په موږ باندې یو ډېر لوی مسؤلیت دی او موږ ډاډه یو چې دغه چاره به په معیاري او ښه کیفیت سره ترسره کړو. دغه په خبره یاد شرکت د نړۍ په شپږ شپېتو هیوادونو کې د برېښنا په برخه کې فعالیت لري او نږدې 10 کاله کېږي چې په دې برخه کې په افغانستان کې کار کوي. د کی ای سی شرکت رئیس د غزنی کندهار د برېښنا د لیک چارې مهمې خو پیچلې وبللې.
دوستانو، زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی اوس هم دا چې د کابل چاپ او ورځپاڼو نن په کومو مسلو تبصرې کړي دي، محمد حدیث پر دې سورته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو بیا هم په پاکستان کې د وروستیو بریدونو او په افغانستان کې د غیر متمرکز نظام د رامنځته کېدو د هڅو په اړه مطالب خپرې کړي دي. د سرنوشت ورځپاڼې د پاکستان بل شیطانی لوبې تر عنوان لاندې په مقاله کې ښلي چې پاکستان د څوم ځل لپاره ژمنه وکړه چې له افغان حکومت سره په همغږۍ د ترهګرو د ځپلو لپاره د ګډ میکانیزم پر رامنځته کولو کار کوي، خو دوی خپل رښتینولي د روانې اوږدې جګړې په لړ کې ثابته نه کړه. د سرمقاله لیکونکي په خبره نه یوازې افغان چارواکي بلکې امریکایي پوځیان، نړیوالې رسنۍ او آن ډیری پاکستانی سیاستوال په دې باور دي چې د ترهګرو مرکزونه په پاکستان کې دي، خو دغه هیواد غواړي د خپل بام واورې پر ګاونډیو واچوي او ځان په یو ډول د ترهګرۍ قرباني وخی. وی ساورس پانی بیا ول یو زل بیا د نامتمرکز یا فدرالي نظام ډنډوري تر انوال لاندې په مقاله کې ویلي چې نن سبا په دنیا کې مختلف نظامونه رایج دي. سلطنتي نظامونه شته، جمهوریت نظامونه شته. د بیلګې په توګه پاکستان فدرالي نظام لري، هند فدرالي نظام لري، جرمني فدرالي نظام لري، امریکا فدرالي نظام لري او دغه سي ګڼ شمیر نور هیوادونه. البته چې په ډیرو دغه هیوادونو کې فدرالي نظام ګټور هم ثابت شوی، خو د هغو هیوادونو مزاج په ټوله کې د فدرالي نظام غوښتنه کوي، خو د افغانستان مزاج بیا له هغو سره فرق کوي. د سرمقاله لیکونکي په خبره افغانستان یو کثیر القومي هیواد دی چې په وروستیو لسیزو کې د بهرنیو کړیو قومونو لخوا د خپلو غرضونو پر بنا قومي، ژبني او سمتي اختلافونو ته ډیره لمن وهل شوي. نو هغه کسان چې د نامتمرکز نظام غوښتونکي دي، د ملي ګټو لپاره نه بلکې د شخصي ګټو د خوندیتوب لپاره دغه بدیل غوره ګڼي. او د هیواد دولتي ورځپاڼې هم په پاکستان کې د ترهګریزو بریدونو تر شا د پنجابي کړیو کرغیړن لاسونه تر عنوان لاندې په مقاله کې ښلي چې که څه هم افغان حکومت په پاکستان کې وروستي بریدونه په کلکه غندلي او داعشیانو د لال شهباز قلندر په زیارت کې د چاودنې مسؤلیت منلی، خو د دغه برید تر شا د پنجاب د استخباراتو، پوځي او تشپنامو مفتیانو او مذهبي ډلو لاسونه دي. سرمقاله لیکونکی وایي چې په دې وروستیو کې پاکستان د نړۍ او په خاصه توګه د امریکا تر فشار لاندې دی، نو ځکه یې په خپلې خاورې کې دا ډول بریدونو ته زور ورکړی چې نړۍ دوکه کړي او پرې بندې شوې مرستې بیرته ورماتې کړي.
دوستانو په همدې سره ورسیدلو اته نیمو بجو ته یو بخې لس نیمو بجو ته یو اربیا پاموکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل ناجیا صافی نه یو.
نن د کاب یهود د میاشتې نهمه نیټه په افغانستان کې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ملي ورځ لمانځل کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دغې ورځې په مناسبت د افغان امنیتي ځواکونو سرښندنې او قربانۍ وستایلې. د اورزګان امنیتي چارواکي وایي په مرکز ترینکوټ کې د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې درې وسلوال طالبان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی. د ایران سمندري ځواکونو خپل کلنی پوځي تمرینات په هرمز تنګي کې چې ستراتیژیک اهمیت لري پیل کړی دی. دا د سیمې په سطحه لومړني لوی تمرینات ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو له روسیې غوښتي چې سمدستي د اوکراین په ختیځ کې اوربند مراد کړي او زیاتوي چې د روسیې پوځیانو او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو یوې ګډې قوا په سیمه کې نړیوال څارونکي په نښه کړي دي. د بحرین د کورنیو چارو وزارت وایي پر یو بس بمی چاودنې د دې هیواد څلور تنه پولیس ټپیان کړي دي. او په قرغزستان کې د اپوزیسیون شاوخوا 1500 پلویان پرون د هغې هیواد د ملي امنیت دولتي کمیټې مخته چیرې چې د دوی مشر عمر بیک تکی بایف په توقیف کې دی راټول شوي وو.
دوستانو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم ولولئ. د ایران یو لوړپوړي چارواکي ویلي دغه هیواد ولسمشر حسن روحاني راتلونکي میاشت ولسمشري انتخاباتو کې سیالۍ ته درېږي. په خپله ولسمشر تر اوسه د اعلان نه دی کړی، خو د ایرنا خبري اژانس په پارلماني چارو کې د ولسمشر د مرستیال له قوله ویلي ښاغلی روحاني په دې وروستیو کې پریکړه کړې چې ولسمشري انتخاباتو کې به ګډون وکړي. فریبا ظاهر په اړه چوسیات لري.
د ایران د ولسمشر یو مرستیال ویلي چې ولسمشر حسن روحاني به د واک د یوې بلې څلور کلنې دورې لپاره سیالۍ ته ودرېږي. په خپله ولسمشر تر اوسه اعلان نه دی کړی چې د مې میاشتې د 19 نیټې په انتخاباتو کې به ګډون کوي، خو د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا په پارلماني چارو کې د ایران د ولسمشر د مرستیال حسین علي امیری له قوله ویلي چې وایي ښاغلی روحاني په دې وروستیو اونیو کې دې نتیجې ته رسېدلی چې په ولسمشري انتخاباتو کې ګډون وکړي. د دې خبر په خپرېدو سره داسې پوښتنه راپورته کیږي چې آیا ولسمشر روحاني دا چانس لري چې راتلونکي انتخابات وګټي؟ د ایران یوې کارپو ویلې په هغه وخت کې د 1950 کال د اسلامي انقلاب را پدې خو دا معمول دی چې یو ولسمشر کولای سي دوهمي دورې واکمنۍ ته ودرېږي. آزاد خبریاله او د ایران د چارو شنونکي فرنوش امیر شاهی پدې اړه وایي
امکان داره که در این دوره هم همین اتفاق بیفته، اما به هر حال
دا وایي امکان لري پدې دوره کې هم دا کار وسی، خو په هر حال شغله روحاني په 1990 کال کې داسې مهال کاندید شو چې د 1980 کال د انتخاباتو د نتایجو له کبله چې محمود احمدی نژاد پکې ګټون کوي وو ډېر اعتراضونه راپورته سوي وو، محدودیتونه ډېر وو او ډېری رای ورکوونکو د دغو محدودیتونو له منځه وړل غوښتل. ولسمشر روحاني توانېدلی په تیرو څلورو کلونو کې پرمختګونه ولري، په تیره بیا په بهرنیو چارو کې چې توانېدلی اټومي توافق ته ورسیږي
به توافق هسته‌ای دست پیدا کنه.
ویل کېږي که ولسمشر روحاني د می میاشتې ولسمشري انتخاباتو ته ودرېږي له هغو محافظه‌کارانو او توندلارو سره به مخامخ وي چې تر اوسه یې خپل کاندید نه دی اعلان کړی. فرنوش امیر شاهی وایي په ایران کې د ولسمشر روحاني د پالیسیو مخالفین خورا ډیر دي، خو په خپله د دوی ترمنځ هم مخالفتونه سته.
گروه های مخالف و منتقد سیاست های دولت آقای روحانی در
این دوید شغل روحانی مخالفین او منتقدین په دې دوره کې فعال دي. په تیر بیا دغه ډلې په ایران کې په توندلارو مشهور دي. د دې جریان یو برخه لا ډیره توندلار ده. دوی په پارلماني انتخاباتو کې چې یو کال وړاندې تر سره سو ډیره توکي له لاس ورکړي او اوس غواړي چې بیرته واکته ورسیږي. په همدې دلیل دوی ډیر هڅه کوي چې د دوی په وینا یو واحد کاندید معرفي کړي،
هم بتونن به یک کاندیدای واحد برسن.
ویل کېږي هغه توندلارې ډلې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني به په راتلونکو انتخاباتو کې ورسره مخامخ وي په خپلو کې ډېر اختلافات لري چې شایي ونه توانېږي د یوه واحد کاندید په ټاکلو بریالی سي.
دوستانو اوس هم مخکې له دې نه چې د لوبو له میدان نه او د ګوړې اچار پروګرامونه درته وړاندې شي وروستی خبري ریپورټ راخلو. جاپان روسیې ته په هغه ټاپوګانو کې د اقتصادي همکارۍ وړاندیز کړی چې دواړه هیوادونه یې د ملکیت ادعا کوي. د دې ټاپوګانو چې د پخواني شوروي اتحاد په وخت کې اشغال شوي پر سر لانجه د دې سبب شوی چې دواړه هیوادونه په خپلو کې د سولې تړون لاسلیک نه کړي. د ازادي راډیو د خبري څانګې ریپورټ نوریاس نوري دروري ورپسې د لوبو میدان نو د ګوډیا چار پروګرامونه لیا ده مباسي.
جاپان تیار دی چې په دغو لانجمنو ټاپوګانو کې د ګډې اقتصادي پرمختیا لپاره یو مشخص پلان روسي ته وړاندې کړي. په هغه راپور کې چې د نیکی ایسیا ریویو خپرونې د فبروري په 15مه خپور کړی ویل شوی چې د جاپان حکومت دغه وړاندیز په دې خطر کوي چې د هوکایدو په شمال لویدیځ کې دغو وړو شاړو ټاپوګانو ته له اقتصادي پلوه وده ورکړي او هغه د سیلانیانو په تیره بیا د جاپاني سیلانیانو د جلبولو پر یو مرکز بدل کړي. د دغه پلان له مخې به جاپاني او روسي شرکتونه په ګډه د سیلانیانو لپاره په کښتیو کې د سیل سفرونه تنظیموي. روسیه چې په اوس وخت کې د دغو ټاپوګانو اداري چارې مخته وړي هغه د جنوبي کوریلز په نوم یادوي، خو جاپان هم د ملکیت ادعا کوي او هغه د خپلې خاورې شمالي برخه بولي. د جاپان د حکومت د وړاندیز له مخې په هوکایدو کې روغتیایي مرکزونه او پوهنتونونه به دغو ټاپوګانو ته ښایي د انټرنیټ له لارې خدمات وړاندې کوي. جاپان همداراز وړاندیز کوي چې د سلمون او نورو کبانو او سمندري ژویو د نیولو او پروسس لپاره د ګډ تاسیسات جوړ شي. که څه هم دغه ټاپوګان چې شاوخوا 20,000 کسان پکې اوسي د روسیې تر واکمنۍ لاندې دي، خو د قانوني ملکیت پر سر یې لانجه په خپل حال پاتې ده. خو د نیکی ایسیا ریویو خپرونې په لیکنه د اوس لپاره دغه مسله شاته غورځول شوې او یوازې د دغو ټاپوګانو د اقتصادي پرمختګ په اړه پرېکړه شوې ده. د دغو څلورو ټاپوګانو پر سر لانجه له څو لسیزو راهیسې روانه ده. دغه ټاپوګان چې د پخواني شوروي ځواکونو د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې لاندې کړي، د دواړو هیوادونو پر اړیکو یې خپل سیوری غوړولی او دواړه تر اوسه نه دي توانېدلي چې د دغې جګړې له پای ته رسېدو وروسته په رسمي ډول په خپلو کې د سولې تړون لاسلیک کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه په 13 دسمبر میاشت کې د دغو ټاپوګانو لپاره د ګډو اقتصادي پروژو په اړه خبرې کړې وې، خو د پام وړ کوم لوی پرمختګ خبر نه ورکړل شوی. ټاکل شوی ده چې د دواړو لورو مرکچیان به د مارچ په 13مه په توکیو کې بیا غونډه وکړي او پکې به د دغو وړاندیزونو په اړه بحث او خبرې وکړي. تمه ده چې د دغو خبرو مشري به د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ایګور مورګولوف او د هغه جاپاني سیال تاکیو اکیبا کوي. تمه ده چې دواړه خواوې د پوتین او ای بی له کتنې مخکې په دې اړه یوه موافقه ترلاسه کړي. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر او د جاپان صدر اعظم د روان کال په وروستیو کې سره وګوري.
د لوبو له میدانه
د
ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
درنو اوریدونکو ستړي مسې د ورزش دی ونی په خبرونه کې ز سباون کاکړ تاسو ته د سپورت له ګرم ډګرونو هر کله وایم دا ځل به د لوب په میدان کې د تیر ونی د ورزشي خبرونو په څنګ به په خبرونه کې د کرکټ بورډ د مطبوعات مسول محمد عزیز غروال سره د کرکټ د ورستی بریا او د جنو نور موضوعات په اړه مرکه ووري
د پرون یو ځکه موږ د مکتوب کولای شو چې د سیالیو په لړۍ کې ماسي ورکړو او بیا هم خپل اصل ولای دفاع وکړو
د دې ته څنګه به له محمد فهیم قیومی سره اشاسي چې د جمناستیک ملي ټیم لوبغاړی او ورسره ټرینر هم دی
کله چې زه د افغانستان په نوم بهرانه هیواد سیالی ګډون کوم ایس خپل کالی کې نزایګم او زیار وبسم چې خپل هیواد ته یو شای ترلاسه کړم
او د خبرونی په ورستی شبو کې به د کرکټ ملي ټیم د هغو لوبغاړو په اړه د یو شمیر هیوادوالو نظر نه هم واوري چې د افغانستان بیرغ په نړۍ کې وځلاوه خو په پیل کې د تیرې اونۍ ورزشي خبرونه له واصل وسات خاورو وسات په خیر له خبرونی تکرات وایس چې د سپورت ډګرونه په تیرې اونۍ کې څه ډول و
مننه سلام تاسو او ټول اوریدونکو ته د سپورت په ډګر کې بیا هم د افغانستان لپاره ښه خبرونه ول په تیرې اونۍ کې افغانستان د کرکټ تر څنګ په یو شمیر نورو سیالیو کې هم بریاوې درلودې د فوټبال لوګلې بریا لرله همداشان په غور ولایت کې د فوټسال سیالي پیل شوې دي او یو شمېر نورې سیالي هم وي خو تر ټولو مهم او ښه خبر د کرکټ مینوالو لپاره دا و چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دوه لوبغاړي په آی پی ایل سیالیو کې واخیستل شول همدارنګه دوه افغان لوبغاړي په دویمه درجه هیوادونو کې وتوانېدل چې مقامونه ترلاسه کړي چې نبی ساخیل او شهزاد محمدي و چې د غوره لوبغاړو جایزې دوی د کرکټ انفو نړیوال ویب سایټ له لارې ترلاسه کړه همدارنګه افغانستان یو ځل بیا وتوانېدل چې زمبابوې ته په سیریز کې ماته ورکړي لدی وړاندې هم افغان کرکټ لوبډلې په دوو سیریزونو کې زمبابوې ته ماته ورکړي او دا ځل هم بریالی شو چې په 500 سیالیو کې درې وګټي او سیریز په خپل نوم کړي اوس هم د تیرې اونۍ سو مهم خبرونه د افغانستان د فوټبال فدراسیون انتخابات د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا لخوا د نامعلوم نیټې پورې وځنډېدل د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلینو د شنبه پورس ناوخته په یو خبري ناسته کې رسنیو ته وویل د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون انتخابات د ولسیرګي د یو شمېر استازو او دغه فدراسیون ته د یو نومان په غوښتنه دی وینا معلومه نیټې پورې وزنډول شو دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هیواد په سپورټي ادارو کې جنجالونه ډیر شوي دي د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د نړیوال جام او د آسیا اتلولۍ په سیالیو کې د ګډون په هدف ماليزیا ته تللې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسول سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د دغو سیالیو په لومړي پړاو کې له ایران بهرین چین او ماليزیا سره سیالۍ ترسره کوي د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د روان کال د مارچ په څلورمه له کوربه هیواد ماليزیا سره ترسره کیږي د افغانستان د ساحلي فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي د فبروري په 25مه له کابل د ماليزیا په لور تللي دي په غور ولایت کې د فوټسال لیگ پیل شو د افغانستان د فوټسال فدراسیون مرستیال عبدالبصیر قیومی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ به د اتو ټیمونو ترمنځ په ډله ییز ډول ترسره شي ښاغلي قیومی زیاته کړه چې د دغه سیالۍ اوسخه د ترسره کولو هدف د غوره لوبغاړو انتخابول دي د غور ولایت د فوټسال لیگ سیالۍ د فبروري په 25مه نیټه پیل شوي او ټاکل شوی چې یو میاشت په دوام وکړي او د جهان سپورت لوبډلې د والیبال د ملي لوبډلې د انتخاباتي سیالیو تل ولې خپل کړه د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې بیان منور شهزاد ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې اتو ټیمونو له ولایتونو او شپږو نورو د کابل ښار له کلبونو څخه برخه اخیستې وه د یادولو ده چې په دغه سیالیو کې د نړیوال اولمپیک استازو هم ګډون درلود د خبرونو پای
بیا هم شرغ راست د افغانستان د کرکټ بورډ مسول وای چې د زیمبابوي په وړاندې د ورستیو سیالیو ګټل به د افغانستان په رینکینګ مثبت تاثیر ولري د اکشن بفور د افغانستان زیمبابوي ته د 15 ورځنیو سیالیو په ورستی لوبه کې په ماتي ورکول سره د غلړی په خپل نوم کړه په همدې او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو په اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام د کرکټ بورډ د رسنیو مسول محمد عزیز غروال سره مرکه کړې او په سر کې ترې د زیمبابوي سره د ورستیو بریاو په اړه پوښتنه لیدې
افغانستان په 2015 کال کې د اف سی سی د فیوچر ټورینګ پروګرام د تر لاسه کړ. دغه دریز په تر لاسه کولو سره افغانستان باید د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو له لوګلو سره چارې ترسره کړې وای تر څو د آی سی سی په رینکینګ کې مخته لاړ شي او وکولی شي چې د راتلونکو نړیوالو جامونو برخه وګرځي. نو په دې اساس موږ له زیمبابوې سره د سیالیو په یو لړۍ وکړه چې د امریکا مرغه دوه لومړنۍ لړۍ د افغانستان په بریا سره پای ته ورسېدې او په دغو بریاوو سره افغانستان نړۍ په کرکټ کې یو تاریخ جوړ کړ. او دا ډېر پرون یو ځل بیا موږ زیمبابوې ته وکولی شول چې د سیالیو په لړۍ کې ماتې ورکړو او بیا مو هم له خپلې اصل والۍ دفاع وکړه. نو زه هڅه کوم چې دغه سیالیو مبارکي یاد ټول هیوادوالو ته وایم. واقعا چې ډېره لویه بریا وه. په ډېرو سختو شرایطو کې لوبغالی د دوی و، د کرکټ په اصطلاح کرکټینګ کنډیشن د دوی و، همدارنګه په لوبغالي کې خصوصاً په پیچ کې د باران له امله کومې ستونزې چې رامنځته کېدې، واقعا د لوبغاړو پر لوبې ډېر منفي تاثیر کولو. خو بیا هم موږ کولای شول چې د سیالیو لړۍ
استاسی په نظر باندې هغه دوه کومې سیالۍ چې موږ په ډېر بد حالت کې بایلو دي دلایل یې څه فکر کوئ؟ ولې مو هغه سیالۍ له لاسه ورکړي؟
لومړی سیالۍ بایلل، یعنی چې دریم سیالۍ بایلل چې دوی زموږ بریا سره پای ته ورسېدي او دریم موږ بایلله. ټول ستونزه د فکس پیج او فکس د بیټنګ لپاره جوړ نه و. اکسترا بولز چې دوی کله کله اوبال دي چې پاتې شو، په دې اساس موږ وروستیو بیټسمنانو ورکړی شول چې زیمبابوې له خوا ورسره شوی هدف پوره کړي. په ورمه سیالۍ کې چې هغه هم د زیمبابوې په بریا سره پای ته ورسېده، هغه هم ډېره مشکله سیالي وه. پچ کې ډېرې زیاتې ستونزې وې او زموږ لوبغاړو په پیل کې غوښتل چې سینسیټیو کرکټ وي، یعنې ورو کرکټ وي، چې په پایله کې موږ خپلې ویکټې ډېرې زر زر له لاسه ورکړې او سیالي موږ وبایلله.
او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، درېمه سیالي موږ د پیچ له وجې نه وبایلله. هغه پیچ او بالینګ ته سازګار او موږ په بیټنګ وکړو. څلورمه لوبه همدغسې فکر نه کوئ چې غلط سلیکشن پکې شوی او ځینې خلکو دا انتقادات لرل. په درېمه سیالۍ کې سره له دې چې ټاس موږ ګټلې او باید موږ بالینګ کړی وی، او په څلورمه سیالۍ کې دوه نوي هلکان راوستل په دغسې یو چیلنجي سیالۍ کې، ستاسو په نظر دا څنګه چلو؟
د لوبډلې پر جوړښت یا د لوبغاړو پر ټاکنه زمونږ کوم روزوم کې چې حتی له لوبغاړو سره موجود دي او همدارنګه روبل مشل دوی حالات په کتنې سره د لوبغاړو لپاره یو د کسي د لوبغاړو حکمه کوي. کوم ټاکنه چې شوې وه پر هغه یو د رسنۍ د مسؤل په توګه نو څه نشم کولای، ځکه چې تخنیکي کسان دي او دوی د کرکټ په تخنیکي اړخ ډېر ښه پوهېږي. همدارنګه لیدونکي یا اورېدونکي یا د کرکټ مینهوال دوی د کرکټ سره مینه لري. د دوی هر یو ته موږ ته د قدر وړ ده. خو کرکټ تخنیکي اړخ د کرکټ تخنیکي کسان یا کوم کسان چې کرکټ تخنیکي اړخ کې ډېر دي، هغوی ډېر ښه پوهېږي. نو د همدې عمله زه نشم کولی چې د دې قضاوت وکړم چې موږ په وروستۍ او بخې په څلورمه سیالۍ کې یا غیر مناسب سلیکشن شوی.
که ډیر لند راته وای غروال سه وخت هم ډیر کم لرو، د افغانستان د ملي لوبډلې راتلونکو سیالي چرته دي، چا سره دي؟ د لوبډلې بدین ورسته هیواد تر استنیږي، دلته به د راتلونکو سیالي د لپاره بیا له سره سلیکشن کیږي که څنګه؟
د افغانستان ملي لوبډلې د نن لا د مستقیم هندستان ته درومي او هڅه به د لند په وړاندې د نړیوالو یو ورځنۍ او شلوري سیالي لړۍ ترڅنګ د لوی وچ جام یا د آی کپ د سیالۍ لړۍ یو لوبه ترسره کوي. او دوی به همهلته یعنې په هند کې د سیالۍ د شروع کېدو نه مخکې تمرینات کوي او د سیالۍ لپاره به چمتو کیږي.
د لوبل میدان خبرونه محترمه اودونکو، د افغان ورزشی چیرو د پیژندلو په لړ کې د ازل محمد فهیم قیومی در پیژنو چې وشت کاله د سپورت دګر ګرم ساتلی وو ملتیا موکړي.
زمانو محمد فهیم او زه په جمناستیک برخه کې یو وشت کاله کیږي چې ورزش کوم. زما جالب خاطره دا ده چې زه د افغانستان جمناستیک ملي ټیم ربی شوم. زما کورنۍ ما ورزش ته تشویق نه دی کړی. زما یو استاز اول زل لپاره ما ورزش ته تشویق وکړ په خارجي سیالۍ کې هم ګډون میکري چې لومړی مقام د پاکستان او قطر نه ترلاسه کړم دوه میاشتې کېږي چې زه د افغانستان جمناستیک ملي تیم مربی شوم زما هیله دا ده چې افغانستان بیرغ په بهرنۍ هیوادونو کې جیکوم او کولی شم چې خپل هیواد ته د ورزش له لارې مزدر د خدمت شم کله چې زه د افغانستان په نوم بهرنۍ هیواد سیالۍ ګډون کوم هیڅ خپل کالی کې نه ځایږم او زیار وباسم چې خپل هیواد ته یو شی ترلاسه کړم زما پیام دا دی جوانانو ته چې ورزش وکړي
د خبرونه په دې برخه کې یو شمیر هیوادوال د کرکټ ملي ټیم د یو شمیر لوبغاړو په اړه د سیوایي
زه ډیر خوښیم چې نبی او راشد ارمان آی پی ایل مسابقه کې د افغانستان بیرغ نومځي موږ ویاړو چې افغانستان کرکټران په نړیوالو سیالیو کې ګډون کوي
محترم اوردونکو د دې اونۍ ورزش خبرونه محمد عمر و تربیا چې زه سباون کاکړ ستاسو حضور ته حاضرېرم د خدای پامن شونی ولري
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا خوګو اوریدونکو سلام اوس نه څوک دی واوري اوریدلو سوال کولای شي او نه هم دی باران اوریدلو ځکه لواورو سره برف کوچونه راځي او کورونه لاندې کوي او لبرانونو سره سیلونه راوځي او هر څه وړي دا ډول څوک وچکالۍ ته نشي ټینګېدلی ځکه په وچکالۍ کې بیا د یوې مړې وچې ډوډۍ پیدا کول ګران وي په عجیب وطن کې ژوند کوو سړی د څه شي سوال هم نشي پکې کولی د خپرونې په پیل کې مو د یوې موسسې دفتر ته بیایو او د موسسې له رئیسې صاحب سره مرکه درته کوو چې پوه شئ دغه نوې جوړه شوې موسسه څه کارونه کوي
او بخې ک لومړی مو ځان راو پیژنې
زه خوګه خاطول خدمت د میرمن خدمت د مؤسسي رئیس
ډیر ښه ستاسو دغه د میرمن خدمت مؤسسه څه کار کوي څه هدف لري او څه مو کړی دي کله غرنا پی واچوي
د میرمن خدمت مؤسسه مو د میرمنو د خدمت لپاره جوړه کړي او تل به د میرمنو په خدمت کې هدف هم د میرمنو خدمت دی او جوړه شوی هم د میرمنو لپاره ده دا چې څه مو کړی دي نو تر اوسه لا په ساحه کې د عملی کار چانس نه دی په لاس راغلی ځکه لومړی مو د میرمن خدمت مؤسسه د تشکیلاتو کارونه اله پای ته رسولی دي
مننه نو دغه شاوخوا مو چې کومې میرمنې او نجونې ناشتي دي دوی د موسسي کارکونکو دي او ک مبارکۍ ته راغلي دي
دوی ټول د میرمن مؤسسه کارکونکو دي او دوی په مټ با د هواد میرمنو ته خدمت کوو ک دونرانو مرسته سره وکړه او لاس مو ونیو
کې دې شي دوی راو پیژنې
ولې نه دغه مخه مخمه مور بیبی ده د دې مؤسسه بنیان گذاره ده یعنی د دې مؤسسه د جوړېدو مفکوره هم دي وا او پایلې هم د دې په مبارک لاسونو شوې ده
ډیر ښه مهرباني
دغه خو کې ناسمه میرمن پتونی د مؤسسه مرستیاله ده او دا مې دوه مخور ده هغه وړاندې مې درې مخور ګل خیرو ده هغه د مؤسسه اداري او مالی مسوله ده ډیره په کار پو او خیر انجلې ده امدارنګ مې چپې خواته ناسوان مشر رور دی دای د میرمن خدمت مؤسسه د بهرنۍ اړیکو مسول دی دای د پروپوزل په برخه کې ډیره غټه تجربه لري او له دې مخکې د څو مردانه انجوګانو ریاست کړی دی خو اوس چې پاملرنه د میرمنو خواته ډیره شوه نو دای هم له موږ سره مرسته کوي
ډیر ښه ډیر ښه
د دروازې ګاردان آشپز او تخنیکران مو هم شکر دی خپل کورنۍ څخه دی او دا مو د دې لپاره ټول خپل کورنۍ څخه نیولې دي چې ټول په یو ځړ یو نو کارونه به ښه په مخ لاړ شي
او که څوک وایي چې دا میرمن خدمت مؤسسه نه بلکې کورنۍ خدمت مؤسسه ده څه ځواب ورته وایي
کار به مونږ کوو د مونږ کورنۍ به یې کوي خو خدمت به میرمنو ته د دې هیواد ټولو میرمنو ته کوو او د خلکو هم خدمت پکار دی
نور ته د کار زمينه برابرول او کار ورکولم لوی خدمت دی. نو تاسو دا خدمت ولنه کوي؟
ډیره ښه پوښتنه مو کوله. موږ دغه کار د امنیتي ملحوظات له امله نه کوو، ځکه چې په اوسنیو امنیتي شرایطو کې مؤسسې ته د بل چا را دخلول له خطره خالي نه دي، او موږ هم نه غواړو ځانونه په خطر کې واچوو.
نو له همدې امله مو د مؤسسې ټول کارکوونکي او مامورین د خپلې کورنۍ نیولي دي.
هو، په دې ډول به په مؤسسه کې له قومي، ژبني او نورو تبعیضونو څخه هم په امن کې یو.
د مؤسسې عمومي شعار مو څه دی؟
د میرمن خدمت مؤسسه د میرمنو لپاره د میرمنو په لاس. دا مو عمومي شعار دی، او خصوصي شعار مو دا دی چې میرمن خدمت مؤسسه د خپلې کورنۍ د ځواکمنتیا لپاره. خو دغه خصوصي شعار له مطبوعاتو پټ ساتو، نو تاسې هم نشر نه کوئ.
سمه ده. د مؤسسې معاونې صاحب، ته او د مؤسسې اداري او مالي مسؤول صاحب، تاسې څه نه وایئ؟
زه افتخار کوم چې د میرمن خدمت د مؤسسې معاونه یم. زه په خپلې کورنۍ باندې ویاړم،
او زه هم ډېره خوشحاله یم چې د مکتب په دوره کې د دومره غټې مؤسسې دومره غټ پوست پر مخ بیایم.
او زه هم ډېره خوشحاله یم چې د خپلې کورنۍ لپاره مې دومره مهمه او غټه مؤسسه جوړه کړې ده، او هیله لرم چې ډونر به په فند راکولو کې له سخاوته کار واخلي. ژوندۍ دې وي د موږ مؤسسه.
ژوندۍ دې وي.
ځینې وخت سړی ته تعویزم سرچپه شي، لکه داسې.
هلکه څه دي وکړه؟
هیڅ، لیونی کیږم، څه وکړم؟ پلار یې نه راکوي.
د مجنون پلاره لږ صبر کوه، خدای مهربانه دی، وبشي.
څنګه به وشي؟ څو کسان مو ورته واسطه کړل خو نه یې مني.
څه وایي چې ولې نه درکوم؟
بس همدا یوه خبره کوي چې نه یې درکوو.
جلۍ څه وایي؟
څه خبر یم.
راځه یو کار به زه درته وکړم.
څه کار؟
یو سړی راته معلوم دی چې ډېر ښه تعویز کوي، په شرط یې کوي. هغه ته به ورشو چې تعویز وکړي او په خپله راشي.
رښتیا؟
هو.
سمه ده، چې هر څومره پیسې غواړي ورکوم یې، خو چې کار وشي.
نو سبا ته به ورځو.
صحیح ده، صحیح ده. مورې، ته خو دما شل زر روپۍ راواخله.
څه کوې؟
په کار مې دي.
څه ته دي په کار دي؟
یو ملګری مې راشکه غوښتي دي، هغه ته یې قرض ورکوم.
ښه، درته راواب یې اخلم.
زه نو چې ځو.
ته ودرېږه، چې تعویز والا ویل چې د نجلۍ عکس هم درسره راوړه.
د څه لپاره؟
وایي چې دم یې کوم او نجلۍ لیوانۍ غوندې در باندې مینه کوم.
نو عکس دې پیدا کړی دی؟
هو، څلور دانې عکسونه مې راوړي دي.
له کومه دې کړه؟
وړې خور مې په موبایل کې ترې اخیستې وه، لږ ویډیو یې هم ترې ثبت کړې ده.
رښتیا؟
هو، د خانوالي په واده کې عکسونه ویډیو ترې اخیستې ده.
ها ځوانه، ته کینه کنه؟ څه غواړې؟
دا غواړم چې نجلۍ را باندې وینه شي، او که نور څه ونه شوه کور ته راپسې را وتښتي.
ها، عکسونه دې راوړي دي؟
هو، دغه دي، په دغه موبایل کې مې دي.
ته خو یې راوښیې کنه؟
دغه دي، دا یې یو عکس، دا یې بل، او دا یې هم درېیم، دا یې هم څلورم، دا یې هم ویډیو ده.
ښه، د مور نوم یې چی ده؟
د مور نوم یې بخت بیبي ده.
ښه، دا خو ډېره ښایسته نجلۍ ده، دا باید دما ښځه شي. هو، چوف 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 چوف.
دا خو ډېر زیات چوفونه پې وکړه.
هو، چې سمه له دې لاندې راشي کنه، پیسې راوباسه، کار دې وشو، نو زیاتی به غم نه کوې.
رښتیا؟
هو، بې غمه اوسه. ته زر د نکاح د ډوډۍ پیسې راکړه، بیا به یې سره ګزو.
دغه دي، پوره شل زره افغانۍ دي.
صحیح ده، زه نو کرار په کور کې کښېنه او غم مه کوه. نو
خیر اوسې، که مې کار وشو دومره نور هم درکوم. والکه خبر شوی؟
نه په څه شي خبر شوم، جلی در سره تښتیدلې که څنګه چې داسې ورختای؟
نه تابیزګر نجلۍ ځان ته ورتښتولې ده.
څه؟
و هغه عکسونه یې چې چوف کول او هغه تعویز یې چې ما ته راکړه او راته ویلې چې د نجلۍ په دروازه کې یې خښ کړه، هغه یې ټول د ځان دپاره کړي وو.
والکه چا به دروغ ویلي وي؟
نه رښتیا ده، د نجلۍ پلار خلک راټول کړي وو چې د تعویزګر کره ورشي او نجلۍ راولي. اوس څه وکړم؟
ځان غلی ونیسه چې په تا باندې کوم بد تعویز ونه کړي چې له بدو به بدتر شي. هسې دې عکسونه ورښکاره کړه.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستونکې وو صادق سپینغر، برای افغانپور، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، حیا هوریا خیل، مسکا او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
ساتون کے دے دے خورے، نہ دے خوب نہ دے آرام،